د ماسپښین ادوې بجشتوي د ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور بیم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. زموږ خبرونه په منځنۍ څپه د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ساده رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې د روزګان مرکز ترن کوټ د جګړې تازه حال درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه لري رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وی د روزګان لمرکز ترین کوټ څخه امنیتی کمربند توکړی او وسلواله پر شاتم بولیدی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه درې میاشتې نور هم وغځوله او شمالي کوریا ویل چې په بریالیتوب د اټومي بم پنځمه آزموینه ترسره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د اورزګان لمرکز ترین کوټ څخه یو امنیتی کمربند توکړی دی او د وسلوالو وروستي حمله تر ډیره لخاره پر شاتم بولیدی. د دفاع د وزارت مرستیال وین محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل دا محل د ترین کوټ په زیاترو برخو کې امنیتی ځواکونه ځای پر ځای دي.
اوس د چرمکار په ساحه کې همدارنګه د ترین کوټ په مرکزی چوک او په جنوبی کرخو کې محبس او همدارنګه د په هانتون په تپکی مون قرار لرو.
د خاغلی رادمنش په خبره پروستي نوخته کې د غلط تلک تر لګه اتیا وسلوال وشل شوی دی. طالبانو هم لغ په لوري ادعا کړی چې د روزګان پروانه جګړه کې افغان ځواکونو ته زیات تمرکز وبلا اړولې ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه تختول شو کارکونکو د خوشی کولو لپاره د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس عملیاتو نتیجه نه دا ورکړې. د پینټاګون ویندوی پیټر کاک پرون څرګنده کړه چې د ژغورنې د عملیات د دفاع وزیر اشتن کارتر په اجازه او د ولسمشر باراک اوباما په تایید پیل شوی و. د کاک پوینا په دې عملیاتو کې هیڅ امریکایي پوځي یا ملکی وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. پیټر کاک د عملیاتو په نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویل چې تختول شوي کسان په هغه ځای کې نو چې سپیشل فورس د هغوی د موندلو لپاره ورغلی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیایي کارکونکي یو میاشت مخکې ناڅرګندو وسلوالو له کابل او تختول. د هرات ولایت د استناف سرنوالی وی چې نن به د دې ولایت له زندان څخه شاوخوا سل بندیان خوشی شي. د هرات د استناف سرنوالی د محابس ریاست سرنوال جمشید سلوقی ازادي راډیو ته ویل چې په دې کسانو کې چې په عادي جرمونو بندیان شوي دي شپک خزي هم شامل دي. خاغلی سلجوقی ویل چې دغه بندیان د لوی اختر او د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس د هرات له زندان څخه خوشی کیږي. په افغانستان کې په خاصو ورځو کې د ولسمشر د فرمان لمخې یو شمیر بندیان ازادیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه درې میاشتې نور هم وغځوله. شریف د پاکستان د کابینې دا پریکړه چې افغان کډوال به د 2018 کال تر مارچ میاشت پورې په پاکستان کې وي نن تایید کړه. د پاکستان د حکومت د اعلامیې له مخې صدر اعظم نواز شریف ویلي افغانان زموږ میلمانه دي او د دوی د سلامتۍ لپاره به لازم ګامونه پورته شي. د پاکستان حکومت دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال د پاکستاني چارواکو په ځانګړي ډول د دې هیواد د پولیسو او امنیتي ادارو له ناوړه او سخت چلند شکایتونه کوي. شمالي کوریا ویل چې په بریالیتوب د اټومي بم پنځمه آزموینه ترسره کړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د آزموینه د نوي پرمختللي اټومي سروکي و چې اوس شمالي کوریا دا توان ورسره پیدا کړ چې په بلاستیک توغندیو کې اټومي وسله نصب کړي. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې د شمالي کوریا د پیونګ یری له اټومي مرکز سره د پیاوړي زلزلې په څیر مځکه سخته وخوځېده. شمالي کوریا وایي پخوا کله هم دغه هیواد تر مځکه لاندې دومره زوروره آزموینه نه ترسره کړې. د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو دا آزموینه غندلې ده او هغه خطرناکه او پارونکي وبلله. د امریکا متحده ایالاتونو د جدي عواقبو خبرداري ورکړ او چین چې د شمالي کوریا یوازینی مهم ملاتړی دی وایي چې پیونګ یانګ باید د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون ته ژمن پاتې شي. د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په جنیوا کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پایته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې چې نن سهار پیل شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د جان کری او سرګی لافروف ترمنځ خبرې به په سوریه کې د تاوتریخوالي پر کمولو، د بشري مرستو پر رسولو او د کورنۍ جګړې د پایته رسېدو پر لارو چارو متمرکزې وي. متحده ایالات او روسیه د سوریه په جګړه کې له بیلابیلو او مختلفو ډلو ملاتړ کوي. د سوریه په روانه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 400,000 کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي دي. او د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه استخباراتي چارواکي ویل چې په عراق او سوریه کې د داعش په ماتېدو سره به بیا هم متمدن نړۍ ته د دې ډلې ګواښ له منځه لاړ نه شي. د اف بی آی یا فدرالي استخباراتو مشر جیمس کومی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل، اف بی آی ته په راتلونکو 5 کلونو کې تر ټولو لوی ګواښ د خلافت د منځه تللو پایله ده. نوموړي ویل، د داعش لخوا د اعلان شوي خلافت په ماتېدو سره به چې حتمي ده وسله وال لویدیځ اروپا ته مخه کړي او یو شمېر به هڅه وکړي چې جګړه امریکا ته انتقال کړي. دغه راز د امریکا د استخباراتو ادارې یا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر هم ویلي چې داعش وسله وال به د جګړې په ډګر کې چې نه وژل کېږي امریکا او اروپا ته مخه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان په ترین کوټ کې د عسکرو د موقعیت په اړه وایي،
چرمکار په ساحه کې په جنوبی کرخو کې محبس او همدارنګه د پوهنتون په تپه کې مونږ قرار لرو.
د روزګان پر مرکز له 4 ورځو راهیسې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د دې جګړې له تازه جزئیاتو مو وړاندې خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشاطو رئیس وایي،
موږ د ارقامو له مخې شاوخوا 10 میلیونه هیوادوال زموږ د سواد له نعمت محروم دي.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به دا هم واورئ چې په پکتیکا کې پر بزګرانو د زعفرانو په زرګونو کیلوګرامه تخم وویشل شو. د پکتیکا والی وایي،
موږ هغه خړې ځمکې خړې دښتې تر اوسه پورې له هغې نه استفاده نه کیږي او یا که استفاده هم کیږي د یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي، هغه په زعفرانو باندې ښکلی شي انشاءالله.
د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې ازادي راډیو ته ساتو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ یو شمېر ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د روزګان پر مرکز ترین کوټې د طالبانو حمله شنډه کړې ده. لسیمه په خپل خبریال صادق رښتینی څخه واورو چې وضعیت څنګه دی.
تیر شپه لا هم د ترین کوټ په شاوخوا سیمو کې د سپوکو او درنو وسلو غوڼه اوریدل شوې. چارواکي کته هم تر اوسه په دې اړه معلومات نه ورکوي، خو عین شاهدان وایي چې په دواړو خواو کې پرمختګ نه دی شوی او وسلوال طالبان لا هم تر اوسه د ترین کوټ په شاوخوا کې موجود دي. یو مهم خبره دا ده چې تر پرونو پورې چې تقریبا 3 او 4 ورځې پرله پسې د پر مرکز ترین کوټ جګړه روانه وه، افغان امنیتي ځواکونه په دې حالت کې وو او ویل کېږي چې نن دوی تاروزی حالت کې دي. اصلا ټاکل شوی و چې نن د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ چې د روزګان د جګړې مسولیت یې اخیستی دی، هغه باید عملیات پیل کړي وای، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه عملیات دقیقا څه وخت پیلېږي. تېره ورځ چارواکو د زیات شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی و چې په دې کې یو د تور خالد په نامه یو کس شامل و چې ویل کېږي دا د روزګان د جګړې مسول و. البته دغه کسان تر ډېره په هغه وایو بریدونو کې ووژل شو چې تر 1 بجې وروسته په روزګان کې مرکز ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې پیل شوه. او نن چې هلته د سیمو خلکو پر ټولنیزو رسنیو باندې کوم عکسونه خپره کړي وو، په دغه عکسونو کې دا لیدل کېدل چې خلک په عادي ډول خپل کاروبار کوي او ژوند په مرکز ترین کوټ کې په عادي حالت کې دی.
رښتینی صاحب، د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمنش په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي او تاسو هم دې ته اشاره وکړه، تاسو څه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې څومره طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي او د افغان ځواکونو تلفات څو ترسي؟
تیر ورځ نا وخت چارواکو وایي چې په مجموع کې 250 وسلوال مړو ټکان سي، چې په دې کې 101 او سوال وجل سی او شاوخوا نشته نور تپیان دی او د دې ترڅنګ دوی ویل چې په دغه جګړو کې البته په مقاومت کې یو لس افغان سرتیری وجل سی دی او دغه راز ولس نور تپیان سی دی.
رښتینه سب تاسو په د تیر ورځې په یو راپور کې د خبرې ته اشاره کړې وسه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ځینې اختلافات شته، هغه موضوع په خپل حال دا او کنه دغه ډول اختلافات هور شوې دي؟
بله، د روزګان امنیه کمانډان محمد وای سیمی اوس هم وایي چې د روزګان په دغه جګړه کې تر ډیره پورې هغه چارواکي دخیل دي چې د دندو لري سوي دي. په عین وخت کې د خپل د شهره د پولیس کمانډان رحیم الله خان وایي چې امنیه کمانډان د وسوال طالبانو د سری کتل مسول سره معاملې کړي دا او په کستی ډول ځنی پوسټي وسوال ته پرځدي دی وای چې په دې رسمو کې پولیسو د اکمالات او د تجهیزات غوښتنه کړي دا او دغه عامل دی چې پولیس ته اکمالات نه دي رسیدلي او دغه پوسټو سکوت وکړي چې د دې عامل سوچي وسوال د ترینکوټ مرکز ته ورسیږي.
له صادق رښتینی په مننه بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو حمله په شاتم بولې دي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنشوي چې طالبانو په روزګان کې ماتې خوړلې او افغان ځواکونو په دغه ولایت کې دوی ته درنه مرجوب لهم اړولې ده. په کابل کې زموږ خبريال محمد حدیث پردیس له جنرال رادمنش سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې د روزګان د امنیتي وضعیت پاړه جنرال رادمنش وویل
د اورزګان په امنیتی چارو کې باید تاسو ته وایم چې دشمن تصمیم درلود چې د ترینکوټ شهر ونیسي، مګر مونږ د دوی په مقابل کې د خپل کمانډوګان او همدارنګه خاص قطعات او خپل د اردوی ملي نه استفاده وکي او دوی ته قاخماتون کې جواب ورکړی دی او اوس د چرمکار په ساحه کې همدارنګه د ترینکوټ په مرکزی چوک او په جنوبی کرخو کې محبس او همدارنګه د پوهنتون په تپه کې مونږ قرار لرو.
رادمنش صاحب محترم، کوم ریپورټونه چې موږ له اورزګان څخه لرو ادعا کیږي چې ګواکې طالبان یا وسلوالو مخالفینو ترینکوټ باندې خپل عمله یعنی د عملی ساحه تنګ کړې ده او هلته وضعیت داسې نه ده چې ګواکې امنیتي چارواکي یا تاسو ورته اشاره کوي؟
اردو ملي د ترینکوټ شهر نه په ډیر خطوګه دفاع کوي، دا ګونګوسی سي ګویا دوی بیرته ګرځیدلې او ترینکوټ شهر په تهدیداتو کې مواجه کړی دا زنمنم او مونږ اوس د دشمن په لټه کې یو چې دوی ته حق امکانات سي دوی مخکې درلودي او د چرمګر په ساحه کې سي منفرد فیرونه کیږي هغه هم د منځل ارسي.
رادمنش صاحب محترم، ستاسو معلومات څه دي چې په څومره تعداد وسلوال یا طالبانو په ترینکوټ حمله کړې ده او په دې کې بهرني جنگیالي هم شته دي او کنه؟
یقینا بهرنیان دوی سره استه، مګر دوی د هلمند د غزنی او همدارنګه د زابل او کندهار هغه افراد ته سي دوی پوری ارتباط درلودت راتول کړي وو. په زرهاو نفر د ترینکوټ په شاوخوا کې راتول سوي وو او مونږ وکولای سوال سي دوی ته خو جواب ورکو چې په آینده کې په ترینکوټ باندې بیا دغه سي مفکوري ونه لري.
همیش پر افغان ځواکونو دا انتقاد کیږي چې کله وسلوال یا طالبان په یوې سیمه حمله کوي لاغینه وروسته بیا افغان ځواکونه زی او هلته بیرته حمله کوي او وسلوال په شاتم بوي، ولی وار له مخ عملیات نه کیږي؟ په داسې حال کې چې د ترینکوټ یا د اورزګان ولایتي شورا چارواکو لازدي رادیو سره خبرو کې ویلي چې دوی په لیانی لمخ کې په ترینکوټ باندې د حمله په اړه راپورونه ورکړي او ولایتي ادارې ته یو مرکز ته ولې لمخ کې اقدام نه کوي؟
البته جنگ روان و مخ کې هم حالت لکه مشکلات را منځ ته وو او مونږ دشمن ته جواب ورکړی وو، اما بیا هم دشمن کوشش کوي چې د قصه ترهاګری فعالیتونه یا د مونږ د نظامیانو په حساب چریکی حمله وکي، اما دا چریکی حمله سي رامنځته شو مونږ وکولای شو چې په عاجل توګه خپل اردو حل ته ورسو او د دوی ته او د دوی هغه کسان چې د خارج نه دلته راغلي وو سي او دست آورد ولري او خپل هغه ناکامي سي په ټول افغانستان کې رامنځته شوی ده جبران وکي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال رادمنشویل د ترینکوټ نیولو لپاره د طالبانو حمله شاته تنبولې ده. نن له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام هم روزګان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د روزګان د امنیتي وضعیت په اړه د ټلیفون له لارې خپل معلومات د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو او د خبرونې له میلمنو سره شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د هغو دوو استادانو د خوشي کولو لپاره چې تیره میاشت وتښتول شول په یوه سیمه کې عملیات ترسره کړي خو تښتول شوي کسان یې نه دي موندلې. د امریکا د دفاع وزارت وی چارواکي وویل دا عملیات د امریکا د ځانګړو سمندري ځواکونو لخوا په کابل کې د پانتون د هغو دوو تښتول شوي استادانو د خوشي کېدو په خاطر شوي چې تیره میاشت اختطاف شوي وو. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
دا عملیات په کابل کې د امریکایي پانتون د هغه دوه استادانو د خوشی کولو لپاره شوی چې د اگست په میاشت کې د پانتون ته نږدې وسلوالو لخوا وتښتول شول. د استادانو کې یو امریکایي او بل استرالیایي وو او دواړو په دې پانتون کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه. د پینټاګون وایان پیټر کوک وایي د شغورنې د عملیات د دفاع وزیر اشکار چرتاید کړی وو او د ولسمشر باراک اوباما لخوا اجازه ورکړل شوې وه. پیټر کوک ویلی په دې عملیاتو کې امریکایي سرتیرو یا ولسی خلکو ته مرګ شوب لن نه دا وخت خو نو مولي د برمته شو کسانو د خوندیتوب لپاره په دې اړه چې د عملیات چیرته شوی او څه وخت شوی ډیر جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر دفاعي چارواکو له خولې وایي د شخورنې د ماموریت یو ورځ لدی کابل سندول شوی وو چې د برمته شو کسانو د ځای په اړه د ورکړل شو استخباراتي معلوماتو په باره کې پوښتنه موجوده وي. د چارواکو زیاته کړې په کوم ورځ چې ولسمشر باراک اوباما د شغورنې د دې عملیاتو اجازه ورکړه په ورپسې شپې امریکایي کمانډوز واکونه د عملیاتو لپاره ولاړل. د دفاعي چارواکو چې د نمونه نه خودلو په شرط خبري کړې د عملیاتو د دقیق وخت او ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. چارواکي وایي امریکایي ځانګړو کمانډو سرتیرو په سیمه کې وو وسلوال وشلي. دوی وایي د عملیاتو په سیمه کې له خلکو سره د مرکو وروسته تر اوسه هم د روخانه نه ده چې د تښتول شوي کسان په دې ځای کې ساتل شوي وو او کنه. په کابل کې د امریکایي پانتون دواړه استادان تیر میاشت هغه مهال ناڅرګند وسلوال وتښتول شي لا پانتون څخه په موټر کې خپل استوګنځي ته روان و. د دوی له تښتولو سم د سیوروسته د دوی د خوشی کولو او شغورن لپاره هڅې پیل شي خو تر اوسه پورې کومه نتیجې ته نه دي رسیدلې. څوونه مخکې پر هغه پانتون چې د استادانو په کې تدریس کاوه هم وسلوال برید وکړ. شپاړس کسان چې خون کې استادان پکې شامل وو وژل شول او نه ډیر شنور ټپیان شول. تیرونه د هغه امریکایي میرمن او د کانډایي خاوند ویډیو هم خبره شو چې د 2012 میلادي کال رئیس له وسلوالو طالبانو سره ارغمل دي او د بن پر محالي دوه مشمان هم زیګول دي.
د لوګر د خصوصي شونځي مسولان وای چې دغه شونځي د ودانیو لپاره ځمکې نه لري. د دې ترڅنګ د اساسي برېښنا او د شونیز نصاب د کتابونو کمښت هم د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لور ته د لوګر چارواکي د خصوصي شونځیو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په د خصوصي مکتبونو د ستونزو د هواري لپاره لازم همکاري وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر د خصوصي خوانځي مسؤلین د افغان حکومت غوړي چې د یاد سکتور د ودی پرمختګ او اغیزمنتوب لپاره دوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. د محمد نسیم عباسی پونوم د لوګر د یو خصوصي خوانځي مدیر آزادۍ رادیو ته وایي چې د دې وستون زده هم ده چې د خصوصي خوانځي د خونکو تجربه او کاری موده د حکومت په چوکاټ کې په ماموریت کې نه محاسبه کیږي.
هغه خون کې سندلته موږ سره کار کوي، تجربه کاری دولت دی خصوصی سکتور نمانی دست خاص یا مخصوص زای در خصوصی مکتب نلری یو کال یو زای که بل کال لغه جنا کده که بل زای تزی داده بجلی یا ده برق مشکلات هسته پلوگر که
ده احسان الله پنوم ده لوگر ده یو خصوصی خوانزه یو تنزده کن که ده دوی الوستون خبولی یو زیادوی چه پر طول و درسی ساعتونو که خون که منظمه حاضری ورکوی
نسبت دولتی مکتبو ده خصوصی مکتبونه خصوصا زمون مکتب ډېر ښه درسونه دي، پکې روان دي، استادان ډېر ښه دي، تجربه استادان دي، ښه تجربه لري، شاګردان هم کولی شي خپل درسونه په ښه توګه وکړي.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان محمد شاپور عرب هم د خصوصي خوانځیو فعالیت اغیزمن بودی او وایي چې په دې برخه کې درې زره زده کوونکو ته د زده کړو نسبتا مناسب شرایط برابر شوي دي.
د دو انسټیټیوټونو په ګډون ایولس خصوصي خوانځي هم پالت کوي. په دغو خصوصي خوانځیو کې
تقریبا شاوخوا 3000 زده کوونکو زده کړې کوي. په لوګر کې د خصوصي ښوونځیو درسي بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی. د پوهنې وزارت اړوند نصاب کې تدریس ورکول کېږي زده کوونکو ته.
د لوګر والي حلیم فدایي د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو او زده کوونکو ستونزې او غوښتنې ترې وبریده مني او زیاتوي چې ولایتي اداره د امکاناتو او د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره لازمو همکاریو ته ژمنتیا لري.
خصوصي ښوونځیو ته موږ کاري فرصتونه کوم چې قانونا پر موږ پورې تړاو لري هغه ورته مهیا کولای سو. ډېر اړینه لومړی دا ده چې دوی باید د خپل ښوونځیو لپاره د پبلک ریلیشن او د مارکیټینګ د عامې اړیکو او د بازار یابۍ او همدارنګه د مدیریت د خصوصي سکتور په برخه کې دوی خپل ځانونه لا غښتلي کړي تر څو وکولای شي ډېر زده کوونکي هم راجذب کړي او هم باکیفیته معرف او زده کړه دوی ته وړاندې کړي.
کتونکي وایي چې په خصوصي ښوونځیو کې د افغاني ښوونیز نصاب پر ځای پردیو نصابونو ته ډېره پاملرنه کېږي چې دا کار د زده کوونکو په مستقبل د نورو منفي اغیزو تر څنګ د لوړ زده کړو لپاره د کانکور په ازموینو کې هم ستونزې ایجادوي.
بیا هم د معارف په ارتباط، البته تیره ورځ د سواد نړیواله ورځ په ټوله دنیا کې ولمانځل شوه. افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم پکې د سواد کچه ټیټه ده. د ملګرو ملتو د علمي فرهنګي او روزنیز سازمان یا یونسکو د راپور له مخې په افغانستان کې 12 میلیونه تنه بې سواده دي. په دې اړه او دا چې د راتلونکي لپاره څه پروګرامونه د سواد د پراختیا لپاره په افغانستان کې په پام کې دي، زموږ همکاري سوهیله حسرت نظیمي د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس سره مرکه کړې ده. کبیر حقمل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پوهنې وزارت څېړنې د یونسکو له راپور سره سر خوري او کنه، داسې وویل:
متاسفانه موږ هم لکسن یو دی رقم ته د موږ د ارقام لمخې شاو خلاص میلیونه یو ادوال موږ د سواد له نعمت محروم دي، او متاسفانه دی او کسانو په ډله کې راځي چې په خپل اصطلاح ورته بي سواد ویلی.
بله، او تاسو ته دا هم څرګند ده چې له دې څخه څومره ښځې او څومره نارینه دي؟
تر 80% لوړ پکې دي ښځو د دې لپاره چې متاسفانه په افغانستان کې تاریخي لحاظ سره د ښځو د سواد کچه ټیټه ای او د دین د ښځو ته ډېر اهمیت نه ورکول سوی په تیرو دورو او په تیرو وختونو کې، ځکه د بې سواد خلکو غټه چې دین متاسفانه ښځې جوړي. خو خوشبختانه برعکس بیرته زموږ د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې بیا غټه فیصدي د ښځو ده چې تر 15% هغه کسان چې د سواد زده کړې کورسونو یا مراکزو ته راځي هغه ښځې دي.
بله، تاسې هم راته ویلی شئ په هغو سیمو کې چې مخکې د جنو مکتبونه او ښوونځي ډېر کم وو، اوس هغه په کومو ولایتو کې فرق کړی او د جنو مکتبونه پکې زیات شوي دي؟
موږ لږ تر لږه 2 کاله وړاندې هم داسې ولایتونه درلودل چې هلته مو یا د نجونو هیڅ مکتب نه درلود یا مو هلته د نجونو فراغت نه درلود. خوشبختانه اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه شته او فراغتونه لرو، په ځینو کې په ډیره کچه، په ځینو کې په کمه کچه، خو خوشبختانه دا پروسه پیل ده او په ډیرو ولایتونو کې دا شته. اما متاسفانه په لرو پرتو سیمو کې، په ناامن سیمو کې بیا هم متاسفانه موږ د نجونو او د ښځو د تعلیم په برخه کې ستونزه لرو چې که خدای کول آسته شرایط کې دوه سره په دې کې تغییر راشي مثبت بدلون رامنځته.
تاسو په هیواد کې د بې سوادۍ د بیخي له منځه وړلو لپاره څه خپرونې لري؟
موږ 15 پروګرام دي په معارف کې چې 15 واړه د خلکو پر تعلیم باندې ټینګار کوي او تمرکز کوي. په دې کې یو ځانګړی برنامه موږ د سواد زده کړې د چې هغه کسانو ته چې سنونه د مکتب له سنه یا د ښوونځي له سنه لوړ دي هغوی ته تعلیمي خدمات رسوي. موږ په دې برخه کې تر 15,500 ډیر مراکز داسې جوړ کړي چې هلته به د مشرانو لپاره تعلیمي خدمات او د سواد زده کړې خدمات برابرېږي. همدارنګه تر ټولو ډیر کوشش مو دا ده چې هیڅ د ښوونځي د سن ماشوم له ښوونځي بهر پاتې نه شي. بل هڅه مو دا ده چې په کومو سیمو کې چې حداقل امنیتي امکانات موجود دي د قومي مشرانو، سپینګرو او مختلفو لارو نه موږ کړای شو ښوونځي پرانیستي وساتو او مشرانو ته د دې قناعت ورکړو چې موږ د سواد زده کړې په کورسونو کې برخه واخلي. بیا هم زموږ له پروګرامونو سره سم باید موږ تر 2000 کال پورې د افغانستان د سواد کچه تر 80% ورسوو.
ډېر ښه. څومره کسان د دغو خبرونو یا پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي؟ آیا دا څېړنه تاسو کړې ده؟
بله، هم دا اوس تر 15 لک ډېر کسان زموږ د سواد زده کړې په پروګرامونو کې شامل دي او تر 15 میلیون ډېر مو په تیرو 12-13 کلونو کې له دې پروګرامه فارغ کړي دي. هم دا اوس زموږ پروګرامونه په ټولو ولایتونو کې روسیمو کې روان دي او پلان هم دا چې څنګه دا پروګرامونه پیاوړي کو، څنګه پراخ کو، لری سیمو لری کلیو ته ورسو او په دې ډول سره تر ټولو ډیر سیمې احتوا او تر خپل پوښښ لاندې راولو.
د غرض سکل د سواد نړیوال ورځ په داس شرایطو کې راځي چې د رپورټونو له مخې د افغانستان په ناامن سیمو کې په سلګونو ښوونځي تړلي دي. د ځینو ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو له امله څومره زده کوونکي له زده کړې څخه بې برخې پاتې شوي؟
موږ چې کوم ارقام لرو او دا ارقام د نړیوالو ټولنو له ارقامو سره هم سر خوري، انا په ټول افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې خلک یا ماشومان چې د ښوونځي د سندې هغوی ښوونځي ته نشي تللی، هغوی محروم دي. خو دا نه تلل د معارف د کار د کمۍ په پایله کې نه ده، بلکې ناامنۍ دي، اقتصادي مشکلات دي او ځینې ځای کې کلتوري ستونزې دي. په لنډو ټکو کې درته ویلی سم چې د معارف خدمات داسې حالات اوس رسېدلي دي چې خصوصا په نام نسیمو کې چې له جګړې سره یو ډول مستقیم تړاو لري، چیرته چې جګړه ډیریږي هلته زموږ خدمات کیفیت راټیټیږي، کچه راټیټیږي، او چیرته چې جګړه کمیږي هلته زموږ د خدماتو کچه لوړیږي او کیفیت یې ښه کیږي. هیله من یم چې د جګړو دا لمن راټول سي، راونغړل سي، او افغانستان کې هر وګړي ته، هر ماشوم ته په غډول چې اړتیا یې ده او حق یې ده، انساني اسلامي حق یې ده، دوی ته تعلیمي خدمات برابر.
د افغانستان د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د پکتیکا ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له بزګرانو سره د اساسي همکاري او ګټورو حاصلاتو په خاطر د 3500 کیلو په اندازه د زعفرانو تخم ویشلای دی. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پنځمې پورز د زعفرانو د تخم د ویش په ځای کې د پکتیکا ولایت د کرنې او مالداری رئیس صحابت خان آزادۍ رادیو ته ویل چې دوی تیر کال په مرکز خرنه او ورګون کې د زعفرانو د حاصلاتو د تجربې په خاطر دوه قطې ځمکه کرلې وه چې حاصل ښه نتیجه ورکړه. د ویل په همدې خاطر سکل ورته د اړوند وزارت لخوا 3500 کیلو د زعفرانو تخم ورکړل شوی تر څو پر ځایي بزګرانو یې وویشي او دې تجربې ته لا پراختیا ورکړي. د پکتیکا د کرنې رئیس ویل که دا ځل هم د زعفرانو نتیجه ښه وه، نو په راتلونکي کال کې به یې کرنه ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي.
یو جریب دو جریب موږ دلته وکړل، هغه صحیح نتیجه ورکړل. د هغه په نتیجه کې نن موږ ته وزارت زراعت زیات اغرا کړل، ځکه چې موږ دوه کتې په مرکز شرنه په اوربین کړل، هغه صحیح نتیجه ورکړل. باندې ځس باندې بیا څه کړل، موږ سره زیات کوم کوسو لس دولس کتې سولې چې دا سلسله به روانه ان شاء الله.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت د زعفرانو د ویش په ځای کې ویل دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې د زعفرانو تخم ویشل کیږي. د هیله مندي څرګنده کړه چې دا بوټی به په یاد ولایت کې ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې د پکتیکا طبیعي موسم د دې بوټي تکثیر او ترویج ته مناسب ښکاری.
زعفران هغه بوټی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو ښه بدیل بلل شوی ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ښه عاید لري، د اوږد مهال لپاره همداسې ژوندی پاتې کیږي. نو موږ هیله من یو چې د پکتیکا دهقانان به د دې بوټي په وده او د دې بوټي په ترویج کې زیار وباسي او دغه بوټی په آینده کې په پکتیکا کې رایچي او د موږ هغه خړې ځمکې، خړې دښتې تر اوسه پورې له هغې نه استفاده نه کیږي او یا که استفاده هم کیږي، د یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي، هغه په زعفرانو باندې ښکلی شي انشاءالله.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وړاندې ویل د زعفرانو بوټی د اقتصادي ګټورتوب او د کوکنارو د یو ښه بدیل تر څنګ له دې بوټي څخه د درملو په جوړولو کې استفاده کیږي. د دا تخم ډیر قیمتي یاد کړه او له کروندګرو یې غوښتنه وکړه چې د دې بوټي د کرنې په ټول دوران کې سالمه پالنه وکړي او په ټوله پکتیکا کې رایج کړي. د کرنې د برخې کارپوهان د پکتیکا هوا، اقلیم، طبیعت او ځمکو ته په کتو په دې باور دي چې په یاد ولایت کې د زعفرانو د ښې نتیجې امکانات ډیر دي او له دې لارې به بزګران وکولی شي چې ښه پایداوار او ښه ګټه لاسته راوړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي طالبان د اختر په ورځو کې د افغانانو د وینو لټوې دوله سوخلي. ګل رحمان جرأت د خوص له صبروي لیکي له خلکو احترامانه هیله کوو چې په اختر کې هوایي ډزې ونه کړي. همایون غورزنګزای د لغمان د دولت شات خلی کې حکومت باید بندي طالبان اعدام کړي ځکه چې دوی که خوشی شي بیا د جګړې میدان ته ځي. شفیق الله کندوز لیکي دولت باید د وسلوالو تر حملو مخکې عملیات وکړي، په دې ډول به ملکیانو ته هم زیان نه اوړي. زهیر غزنوی لیکي حکومت تیر ورځ وویل په ترینکوټ کې مو طالبان شاته تمبولي. طالبان بیا وایي چې موږ ترینکوټ ته مخکې شوي یو، موږ د چا ومنو؟ د ازادي راډیو ومنئ چې په دې ارتباط تاسو ته راپورونه درکوو. سردار محمد رحیمی له کندهار لیکي چارواکي باید د روزګان د جګړې علت وڅېړي چې ولې دا جګړه رامنځته شوه. عبدالرحمن لیکي طالبان تر ترینکوټ ورسېدل بیرته پشا شول او یو شمېر کسان یې ووژل شول، تر کله به دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي؟ دوه نیمې بجې شوې، د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. له رضوان مراد څخه اورو.
افغانستان د دفاع وزارت وی د روزګان له مرکز ترین کوټ څخه یو امنیتي کمربند تو کړی او وسلوالې د خار لسندو هم پشا کړی دي. طالبان بیا ادعا کوي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرشوب لاړولې ده. د امریکا دفاع وزارت وی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه تختول شو کارکونکو د خوشی کولو لپاره د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورسو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. د هرات د استناف سرنوالی وای چې نن به د هرات له زندان څخه شاوخوا سل بندیان خوشی شي. د بندیان په خاص ورځو کې د ولسمشر د فرمان لمخې ازادیږي. د لغمان چارواکي ویل له نغلو څخه د ننګرهار مرکز او نورو سیمو ته د برېښنا د بیرته رسولو لپاره چټک ګامونه اخیستل کیږي. د تېرې یکشنبې راهیسې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې وسلوالو د برېښنا مزې قطع کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پات کېدو نیټه درې میاشتې نور هم وغځوله. نواز شریف د کابینې دا پریکړه چې افغان کډوال به د 2018 کال تر مارچ میاشت پورې په پاکستان کې وي نن تایید کړه. شمالي کوریا وایي چې په بریالیتوب یې د اټومي بم پنځمه ازموینه ترسره کړه. او د امریکا یو لوړ رتبه استخباراتي چارواکی وایي په عراق او سوریه کې د داعش په ماتېدو سره به بیا هم متمدنه نړۍ ته د دې ډلې ګواښ له منځه لاړ نه شي.
وسم د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه له نجيبې زمان څخه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. افغان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره د افغاني مالونو د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې موجوده ستونزې حل نه کړي، افغان حکومت به هم د پاکستاني اموالو د ترانزیت په برخه کې خپل همکاري قطع کړي. د جمهوریت ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د افغانستان د سوداګریزو مالونو په ترانزیت کې همکاري نه کوي او اجازه نه ورکوي چې افغاني مالونه د واګې بندر ته انتقال سي. شاغلی مرتضوی وایي چې چیرې پاکستان په دې برخه کې همکاري ونه کړي، افغانستان به هم منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د ترانزیت په برخه کې خپل همکاري قطع کړي.
په هغه صورت کې چې پاکستان په دې برخه کې همکاري ونه کړي، افغانستان به هم منځنۍ اسیا ته د پاکستان د سوداګریزو مالونو ته انتقال په برخه کې خپل همکاري کم یا قطع کړي.
سمو د مخ کې پاکستان د تورخم سپین بولدک سرحدی لار وټړل چې لعمله افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان ورسید. شاغلی مرتضوی وایي چې اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو د وصل چکی دي او د پاکستان په پرتله ډیرو نورو بدیلو لارو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې تر دوه اونۍ پورې به د کجکی بند دریم توربین هم ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د کجکی بند دریم توربین د فعالیتو سره به 3.5 میگاوات برېښنا تولید سي چې د کوچنیو تولیدي دستګاو ترڅنګ به په هلمند او کندهار کې 60,000 کورنیو ته هم برېښنا ورکول سي. شاغلی عظیمی وایي چې په کندهار کې به صنعتي پارکونه هم ترې اندازې له دغه برېښنا څخه برخمن سي. اوس مهال د هلمند په کجکی بند کې دوه توربینه نصب دي چې د دریم توربین په فعالیتو سره به په مجموعي توګه 150 میگاوات برېښنا تولید سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د نړۍ یو مهمه موضوع راخلو. شمالي کوریا نن د اټوم بم 15 ماسمینه وکړه. د غهیوات دروان کلپ جنوري میاشتې هم د توغندیو ګنشمیر تجربه وکړي چې له عمله ملګرو ملتونو نوی بندیزونه پرې ولګول. د شمالي کوریا نوی اټومي ازموینه هم د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلې ده. جزئیات د ملالی بشیر پوره پورک.
شمالی کوریا وای خپل پنځم اټومي بم تجربه په بریالیتوب وکړه. دولتي رسنوی ویلي د سپتمبر په 9 د اټومي سرګلولې تجربه وسو او دا وړتیا لري چې د بالستیک توغندوی په وسیله اټومي وسلې وولي. دا اعلان وروسته له هغه سوی چې په شمالی کوریا کې د پیونګیانګ د اټومي تجربو په ساحه کې زلزله احساس سوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې دفتر د دې زلزلې مقیاس 15.3 ثبت کړی دی. جنوبی کوریا وای دا په پیونګیانګ کې تر ټولو قوي ترمز کې لاندې چاودنه و. د اټومي وسلو دغه ازمایښت په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې ګڼ شمیر د بالستیک توغندوی تجربې وسوي چې د نړیوالو لخوا وغندل سوي او د ملګرو ملتونو لخوا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه غوره سول. د جنوبی کوریا او جاپان مشرانو د شمالي کوریا د بالستیک توغندوی ورستې تجربه وغندله او خطرناک او پاروونکې وبلله. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گوین های ویلي دا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حکومت بې غوري شي چې غواړي په اټومي وسلو جوړولو کې پرمختګ وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دغه تجربه په بشپړه توګه د نه منلو وړ بللې ده او له پیونګیانګ څخه یې شکایت کړی دی. چین هم د شمالي کوریا د اټومي تجربې مخالفت کوي او له پیونګیانګ څخه غواړي چې د اټومي وسلو د خپرېدو ضد خپلې ژمنې عملي کړي. دا غوښتنې د چین د بهرنیو چارو وزارت کړې دي. چین د پیونګیانګ یوازینی لوی متحد هیواد دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو د دې تجربې په اړه جدي اندېښنه لري او غوښتنه یې کړې چې د ملګرو ملتونو قوانین باید په ټینګه پلي سي. فرانسې هم د شمالي کوریا د اټومي تجربه غندلې ده او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتلې چې د ملګرو ملتونو له قوانینو د دغو سرغړونو پوښتنه باید وکړي. جنوبی کوریا او متخصصینو ویلي چې د اټومي وسلو د تجربې دغه چاودنه شاید د جنوري میاشتې تر مخکینۍ چاودنې دوه ځله لویه وي. چین او جاپان دواړه د چاودنې اټومي وړانګې ارزوي او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویلي چې د اټومي تجربې سره نږدې ځای وضعیت ارزوي. شمالي کوریا د سږ کال په جنوري میاشت کې د توغندیو یو شمېر تجربې وکړې چې ټولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو څخه په سرغړونه سوي دي. ملګرو ملتونو له هغه راهیسې پر پیونګیانګ نوي بندیزونه غوره کړل، خو شمالي کوریا دا بندیزونه له پامه غورځولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسلام کریموف لمړینې وروسته اټکل کیږي چې د ازبکستان د ولسمشۍ انتخابات د سږ کال په ډسمبر کې وشي، سره له دې چې صدر اعظم شوکت میرزایف د دغه هیواد سرپرست مشر ټاکل شوی دی، خو اټکل کیږي چې درې میاشتې وروسته به د ولسمشۍ د 5 کلنې دورې په انتخاباتو کې هم دی بریالی وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له عصمت څاروان.
د ازبکستان د پارلمان غړیو د دغه هیواد د ولسمشر اسلام کریموف لمړینې شپږ ورځې وروسته تایید کړه چې د دغه هیواد صدر اعظم شوکت میرزایف د هیواد سرپرست مشر ټاکل شوی دی. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې په صورت کې د هیواد د مشرانو جرګې رئیس د درو میاشتو لپاره د هغه ځای نیولی شي. خو د ازبکستان د حکومت له خبرپاڼې سره سم د دغه هیواد د پارلمان د دواړو جرګو په پرونۍ غونډه کې صدر اعظم میرزایف ته د هیواد د سرپرست دولت مشر په توګه رایه ورکړې شوې. د ازبکستان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشوف په پرونۍ غونډه کې د پارلمان له استازو وغوښتل چې شوکت میرزایف ته رایه ورکړي چې د هیواد د چارو مشي په غاړه واخلي. د یولداشوف په وینا د ازبکستان صدر اعظم د هیواد د مشرتابه لپاره زیاته کاري تجربه لري. د ازبکستان د پارلمان تقریبا ټولو غړو په یو خوله د مشرانو جرګې د رئیس ته خبري ملاتړ وکړ. ویل میرزایف ثبات، آرامښت، امنیت، د قانون د تطبیق او همدارس په ټولو مهمو چارو کې د اغیزمنتوب لپاره ازبکستان په موقتی دوره کې اداره کولی شي. اته 50 کلن میرزایف له 14 کلونو راهیسې د ازبکستان صدر اعظم دی. د پارلمان په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیټه دی له قانون سره سم انتخابات ترسره کړي. د ازبکستان د انتخاباتو دقیقه نیټه لا اعلان شوې نه ده، خو تمه کیږي چې د سږ کال په دسمبر میاشت کې وشي. اټکل کیږي چې میرزایف به انتخابات وګټي. ځینې خپلواکي ټولنې او ارګانونه وایي چې د ازبکستان د انتخاباتو د نیټې اعلان او د سرپرست مشر ټاکنه په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اساساتو سره په ټکر کې دي.
له همدې راپور سره زحمت شي بر لتاسو اجازه غواړم. اجمل تورمان د اسدیا ووریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی.
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. خوشاله یو چې بیا هم د ازادي اوریدونکو د خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. اجمل تورمان یم او دغه خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخه بیا هم پیغامونه وګورو چې اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې څه ویلي دي.
السلام علیکم. ورا مزریا دې له سوالي نه خبرې کومه سودیس نیمګي مونږ دا درې مسګي ساری ووري مونږ به درغامو خپل شي کوزم کورونه دي غازي مال مالم دا هرکه بارډر کمنه 350 روپۍ مونږ ناخلي ول اوس مژر دا مونږ دا هله چې به مونږ ته بندوبست کی دا لارې اخلاص کی البته سامان ته ته مونږ نه 300 روپۍ هلي دې پاکستان حکومت مننه والسلام.
السلام علیکم. زابل کا خبر نے کتلا دا پیغام کو دے دے مست زابل دا رندا ولی سوالی کنا تلفون او نہ ہن سڑکوں نہ پاخری ول دولت کی راک خدا ہلا رو وچ مست سڑکوں نہ یا ہن تلفون کارو.
السلام علیکم. زادی آزادی رادیو کارکون کو اور ادن کو تا ٹولو تا سلامون اور ڈانڈی کوم سلام نوروز تا ما د غزنی ولایت اندړو دی ول سوالی وسیدن کای مغر د اربکانو چھ ډیر پازاب یو تکلیف یو خلګو پازابای موټرسایکل موټر بیا ل خلګو چھ پیسې اخلی کورو تا اوڑی نو لدا لور پرو چرواکو چھ خیمه داخله ده چې د غزنی ولایت اندړو ول سوالی ته توجه کی او دغه اربکان می کای پاسن ول ده مولا منڅکی چاو باسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د زفیر جټولو ترکون کو ورځم کوستر د ژوند کوم سلامونه بیا وایم جن محمد مسروجم د کندهار ولایت سره سره په تماس کې د زار لوګر د محترم ولی څخه ما هیله ده چې آیا په لوګر کې رشاد د شوزو ولور څه ټاکلې دي درې لک افغاني.
السلام علیکم. زدا ازادی رادو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم او زموږ د بولان د سیمې څخه زړه ټلیفون درته کوم. دلته یو دولتي ملیشی دی بیا ملیشو د ګرد ملکونه خلک بار کړی دی ګرد شپه او ورځ ټکان کوي خلک یې پازاب کړی دی. هله د چې د زموږ رغبه تستر ولسمشر پورې ورسوي والی صاحب او کومندان صاحب او دا څوک زموږ رغ نه اوري.
مرخان کوچیل زابل جلدق لکیس خبر کوم. دا موږ مالداران خلک یو د موږ مالونه را دت شو کیږي رو یو ځای رود وڅو بل ځای دغه رقم مشکلات چې د کبرات زوس کال د زما عمرې فرات زوس کال کې دغه مشکلات موږ نه دل دل کړه اوس په دې اوس تر اعلان څخه شروع دي دا یو کال کیږي مو مالونه رو ته مو جوړ شو کی یا خاتنه پرې دي چې لنجر لا شوب له پراتش کنه وې ټکان پر کوي نو دا رقم خو ما دا 15 کال کې دا رقم زلمانه دل دل کوچانو سره لمانداران سره دا څو انقلاب تیر سو بغي کې څنګه خلک تیر سی وی دي نو غو دا رقم زلم زمو سره نه دا کړی لکه اوس کی شروع دا او کی یو کرور باندې مالونه نه پرې دي چې پانو وې ولې ټکان پر کوي څنګه ولې کاکا ورور کوچانه خو څه ګناه کړی دی نه به څه ګناه کړی وي دا رقم خو موږ داخله لرو چې دغه خلکو ته هدایت مشران وکړي او دا موږ نه ځوروي کوچان خلک بل ځای رود وچ سفرو کې خلکو راهډونه وکړو اوبه وچ سویل اوبونه پیدا کېږي اوبه چې وچ چې دا زموږ مالداري خو دغه زندګي ده دا مالداري خو د افغانستان خلک وي که بل ځای خلک دي مالداري خو مجبور دي دا مالونه خرڅ کړي فرو کې خلکو راهډونه وکړو اوبه د رود وخت ځولې رود وچ سل عمومي رود وچ سل عمومي رود وچ بل ځای د مالو اوبونه پیدا کېږي.
ہیلو السلام علیکم. زه د بکوا ولسوالۍ د پراده ولایت د څنګه څخه تاسو سره په تماس کې يم. زما پیغام دا غدای چې په دغه څو ورځو کې رادیو اعلان کړی و چې واکسین باید په 15 ورځو کې هر ځای ته ورسیږي. موږ د نیمروز د پرا په مارچ کې یو تر اوسه پورې موږ ته واکسین نه دی رسیدلی. د شاوخوا هم واکسین دی خو هغه خبرې د زموږ متکا نیمروز نه په ځان پورې مربوط نیسي نیم پرا مربوط نیسي. وسلام.
السلام علیکم. جهانی یم د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ خبرې کوم. د پکتیکا په ولایت کې د امنی پولیسوالۍ باندې سخت بریدونه روان دي او ډیرو کورنیو او ملکي وګړو ته مرګوب لاله وخته ده ولی حکومت د دې غم نه خوري. لپرون نه بل ورځ راشي د لایز بریدونه د طالبانو لخوا روان دي او د یحیی خیل ولسوالۍ ملی اردو عوامونه راولی هغه په هم د ملکی خلکو کور لګیږي. دا ملکی خلکو څه کړي دي چې دا اصطلاح پاس راوړي؟ دا ولې حکومت غم نخري مخ درادي چې هیڅ نه جاري دي؟ دلته درې ورځې کې جګړه روانه ده. دغه د داوود خبرې کوم هم عوامونه راځي د هم نیکول سالی چې په عامو کورو لګیږي، هم د وسوالو طالبانو لخوا هم د حکومت لخوا. باید دې اعلان زر زر وشي او د دې غم وخوړی شي. د خدای په امان.
السلام علیکم. اس یو دی خبرې کوم. متاسفانه چې موږ ډېر پیغامونه پرېږدو خو هغه پیغامونه نشر کېږي نه اورو. د پاکستان په وړاندې باندې زما نظر دی کوم چې پاکستان د افغانستان په حقله باندې اوسنی سیاست په مخ باندې وړي، دا ده که چېرته پاکستان د اوسني سیاست ته چې د افغانستان په وړاندې باندې سیاسي، اقتصادي، نظامي او نور مشکلات ایجاد کړي دي یا ایجادوي، که چیرې پاکستان همدې سیاست ته ادامه ورکړي، پاکستان به درې تاوانه کړي وي. لومړی به دا تاوان کړی وي چې پاکستان به د اقتصاد له لحاظ هم له موږ سره وکړیږي او اقتصاد به یې ځای پسې. دویم تاوان به دا کړی وي چې پاکستان کوم ور چې په افغانستان کې بل کړی ده او یا یې بلوي، په دې ور چې به دی هم راسر سوځي. او درېیم تاوان به دا کړی وي چې د پاکستان هغه کریګریون تاریخ به په یو توره ورکه باندې د افغان بچو لپاره لیکل کېږي او بیا به یې په آینده کې افغان بچي وایي او بیا به همداسې په آینده کې آینده نسلونه هم د پاکستان په وړاندې باندې کلکه او نفرت لري. نو هیله ده چې د پاکستان سیاستپوهان او د پاکستان هغه حاکمان چې اوس په سر د قدرت دي لږ فکر وکوي او خپل سیاست ته د افغانستان په وړاندې باندې تغییر ورکړي، ځکه چې افغانستان ګاونډی هېواد ده، اسلامي هېواد ده او ځپلی هېواد ده، کړېدلی هېواد ده. نو هیله کېږي چې افغانان په دې چې له پاکستانه چې غلط تعبیر وکوي، له پاکستانه چې غلط تاریخ پاکستان چې ولیکي، چې د پاکستان چې ښه تاریخ ولیکي او ښه تعبیر وکوي، په شرط دې چې پاکستان خپل سیاست ته تغییر ورکړي د افغانستان په وړاندې. ومن الله توفیق.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې راته جوړ روغ به یاست. زما پیغام دا دی د ازادي راډیو له کارکونکو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. زه د زابل ولایت در سره په اړیکه کې یم. جمعه خان هم د زابل ولایت د کلا ښار اوسیدونکی یم. نور هغه غوښتنې چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او جراوی رئیس عبدالله عبدالله کړي دي، هغه ول نه دا مرې کړي که نشه عملي کولی. موږ ته دغه لار راوښي چې نشه عملي کولی او که عملي کولی شي او دی خپل کوي حکومت او خپل کوي چوکۍ پر راس کول غواړي، نو هغه کړي ژمنې چې موږ سره کړي دي هغه درته عملي کړي. د عملي کولو څخه موږ خوشحاله یو. دا موږ په زابل ولایت کې هېڅ کار نه دی شوی. موږ زابل ولایت چا پاملرنه نه دي کړي، هېڅ شی نه دي کړي. موږ غواړو چې دغه پاملرنه ورته وشي او زموږ کار او دغه کړي ژمنې چې زابل ولایت سره اشرف غني احمدزی کړي دي هغه دې راته موږ ته عملي کړي. او دغه په دا لس کالو کې په دا دیارلس کالو تېرو کلو کې یو ولسمشر زابل ولایت نه دی راغلی، نه چا پاملرنه ورته کړې ده، نه انکشاف، نه برق او نه داسې نور کارونه ورته کړي دي. موږ غواړو چې د کابل د ننګرهار او د نور ولایتو قدر کېږي او موږ د زابل ولایت هېڅ قدر نه کېږي. موږ دا له اشرف غني څخه دغه غوښتنه خام خام زموږ ولایت ته پاملرنه وکړي او هیله غوښتنه ده چې زموږ خپلې موږ سره کړې ژمنې عملي کړي، په بل راتلونکي رایه کې هېچا ته موږ رایه نه ورکړو، ولې په دې خاطر موږ ته پاملرنه نه کوي. وسلام، خدای په امان.
زه د کونړ ولایت نه وطن دوست خبرې کوم. زما دا عرض دی چې د مراورې د سالۍ له په دې خوا د اسمار پورې د سړک نه دی تپ کار هم په کښې نه کېږي. غټه پروژه ده، ټیکلاران لار سوخېدلي نشته، ده ته په کښې کار نه کوي او ساتلی نه ده، ښی وران کلی دی او زما دا پیغام دې نشر شي.
اور ام السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ خیریت. زه دا خبره لرم چې دا د میوان ولسوالۍ چارواکي ډېر ظالمان دي او ډېر په ظلم سره د خلک وژني. د خلکو څخه روپۍ اخلي، دا لار باندې خلک را ګرځي، وهي، ورته کوي، هندارې وړي و چې ولاکه که په کور کښې چرګ لا پرېږدي، که هر څه یې په مخه ورشي هغه غلی. نو بس دا میوان ولسوالۍ دی یو څه دا چارواکي دي یو څه اداره کې دا خواهش لرم. السلام علیکم.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم، بالخصوص د ازادۍ او اورېدونکو د خپرونې محترم پر دې سر سره. وروسته له سلامه، زمونږ په دې ښار کې که تاسو هم لیدلي د چوک په چارایي کې، یعنې کومه لار چې شور بازار ته تللې ده، په دغه لاره کې
چپ لاسته البته کوچه ده په دلته به نوشته وه چې خواجه غریب نواز یعنی دا خانقاه وه چې دې تقریبا 215 کاله سابقه درلودله صاحبه دا خانقاه اوله لاره صاحبه د علیزه خان د کوڅې څخه وه دا اوس د دغې لارې څخه لاره وه صاحبه او دا تقریبا یو کال کېږي چې خاوند یې هم وفات شوی دی خاوند یې نشته د خان خاوند یې ورور یې دی چې هغه په هېڅ شي نه پوهېږي نه په طریقه پوهېږي نه په بله نه په بله دا خانقاه یې بنده کړله صاحبه خو خانقاه یې بنده کړله وروسته کومه ده چې مونږ اورېدلي د دې خانقاه هغه کور یې په کرا ورکړی دی صاحبه نو مونږ ارزو لرو صاحبه چې هغه وایي چې دا کور زما دی نو دا کور خو د ده دی او د مولوي صاحب یار محمد چشتي سنګساري مبارک دربار چې تاسو په خپله لیدلی دی چې د وزارت معدن په مقر کې واقع دی البته دا د دې مبارک د لاس آثار د 215 کاله سابقه لري دا آثار یې لطفاً د دوی څخه واخیستل شي او دولت دې واخلي چې بیا مونږ یو کور ورته کرا ونیسو او د دولت په اجازه مونږ په بل ځای کې دا خپله خانقاه کار واچو او یا خود همدا کور خلاص کی دا کور دا کار خلاص کی او دا لطفاً دی خانقاه خلاص کی.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل ډیر ستونزې تکرار وی او ځنی هم نوی وی یو ستونزه چې موږ سره شریک شو هغه په دې اړه چې د هیواد یو تاریخي یا د هیواد یو تاریخي او فرهنګي اثر چې هغه د مولوی یار محمد چشتي سنگساری آسا و چې اوس د یو شخص سره ده او دا باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ته وسپارل شي. د دې موضوع په اړه موږ غوښتل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لویان خاغلی هارون حکیمی سره خبرې وکړو. هارون حکیمی په دې اړه وویل
د خانقاه د پاره د کور پر ملکیت او پر ملکیت د لانجې او د غراز په دغه کور کې د چشتي صوفي شخصیت لکړی چې تاریخي ارزښت لري موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره شریک شوی ده. زموږ د کلتوري موینیت کارکونکو په جریان کې دي کوشش کیږي چې د دغه تاریخي لکړې د ساتنې په برخه کې د دوی سره همغږي وسی او دا لکړه وساتل شي او ترلاسه شي. په دې برخه کې زموږ د خپل ګرام یوادوالو څخه پدرنشت اله ده چې د خپل آثارو د ساتنې په برخه کې د تاسو فرهنګ وزارت سره مرسته وکړي. دغه د دوی په مرسته تاسو فرهنګ وزارت ساتي او د دوی او د افغانستان د تاریخي ارزښتونو په توګه به دغه پالنه کوي. موږ هیله من یو چې نور هیوادوال د خپلو آثارو د ساتنې په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
حکیمی صاحب ډیرو بخې دغه سی آثارو په برخه کې چې مثلا په ملت پر اړه لري آیا په نورو ولایتونو کې په خپل کابل کې نور د سپیخې هم لیدل شوی چې مثلا ځینو کس اشخاص له خوا د پټ شوی وی یا مثلا ساتل شوی وی چې حکومت تر اوسه پر نوی ورکړل شوی؟
طبعا افغانستان په ډیرو برخو کې لرغونی آثار لري. د افغانستان ډیر وګړي خپل د پلرونو او نیکونو آثار د ځان سره کله کله ساتي ولی د دوی په شخصي حریم کې د آثارو ساتنه ممکن تر ډیره مسؤونه نه وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې کوم ادرسونه دي هغه د دوی آثارو په خوندیتوب کې خپل مؤثر ثابت کړي. د افغانستان د آثارو د لپاره د افغانستان ملي آرشیف موجود دي چې په لکونو اسناد انځورونه او تړونونه پکې خوندي دي. د افغانستان د لپاره ملي موزیم چې نږدې 3000 لرغونی آثار پکې خوندي دي او د غراز نور ادرسونه چې په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې دغه آثار خوندي کولای شي او دغه آثار نه یوازې دا چې د کورنۍ او د کتنې د لپاره وړاندې کولای شي بلکې د ټولو هیوادوالو د نندارې لپاره یې کولای شي. نو ځکه موږ هیله لرو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د تاریخي او لرغونو آثارو په شریکولو کې د خلکو همکاري زیاته شي او خلک خپل لرغونی آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري.
مننه. کور مو ودان ژوندۍ اوسه کې مثال قربانش. خا ګران اوریدونکو اوس بیا هم راز وساس پیغامونه او وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویل دي.
بلسته بخان کې مهربان خدای جل جلاله په پاکه سپېڅلي نامه د خاص روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی نیکی هلي احترامات آزادی رادیو درنو کارمندانو او د قدر وړ اوریدونکو ته رسوم. درنو او عزتمنو افغانانو په کور دننه کې مو یو او بل وخت ویل چې د افغانستان د ناخوالو بدمرغیو د راپیوشو آپاتو کار د انګریزانو او روسانو دی. اوس هم دا ویل کېږي چې دا کار د امریکایانو، پاکستانیانو، ایرانیانو دی. بلکې زما په نظر په اول قدم کې د دې بدمرغیو سبب پخپله موږ افغانان یو، ځکه چې وزې انسانان یو. پیسې مې د ورور تر مرګ خوشي دي. او بل عوامل یې قدرت او کرسۍ ته رسېده بې اتفاقي، خودخواهي، یو پر بل نه باور او نه لورونه ده. همدا علتونه دي چې موږ د وطن د دشمنانو د شومو اهدافو کار شوي یو. راځئ چې په پوره ایمانداري، صداقت او اخلاص سره نور د ورورولۍ، پیرزوینې او ملي وحدت لاسونه ورکو. اعتماد یو پر بل ولرو او پیدا یکو. کور او کهول سو هر څه هېر کو. د ګران وطن د دښمنانو د شومو اهدافو نه د نه ترسره کېدو لپاره په یووالي سره لاس په کار شو.
السلام علیکم. احمد الله ورلی د کندهار ولایت خبرې کوم. زما پیغام دا پیغام دی وروره چې د کندهار برک د حکومت دا دیارلس کاله څوارلس کاله لا زیات به کېږي چې برک نه دی جوړ شوی. زموږ د چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې انډوال سړی برک جوړ کړي، د کندهار برک ته توجه وشي. ډېر مشکلاتونه دي انډوال چې د برک په وجه سره فابریکې بندې او نور کاروبار ولاړ دي. نو زموږ یخونه هم راځي. هیله مې دا ده چې برک ته توجه وشي او لوړ پوړو چارواکي زما غږ واوري. وسلام، مختم شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرویس احمد کندهار ولایت څخه. زما دا پیغام دی و لوړپورو چارواکو ته، خصوصا رئیس جمهور ته، چې زموږ په هیواد کې په دولتي ارګانو کې فساد بیخي ډېر شوی دی. فساد لامل دی د نشي توکو استعمال. او په تېره بیا خصوصا په کندهار ولایت کې د دغه شتون بیخي ډېر دی. یعنی په هره پوسته کې، په هر دولتي ارګان کې د دغه نشې استعمال بیخي ډېر شوی دی. نو در عام خلکو هم زیات دی د نشې استعمال. نو په دې خاطر سره زموږ دولت نشي جوړېدلی تر څو چې دغه فساد یې لرې کړی نه او دغه شتون یې د منځه وړی نه. وسلام.
السلام علیکم. زه ګل محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. وروره دا یو څنګه دنده په کندهار کې شخصي مټران یې توري چې شوې هلته کندهار څخه خلک کور ته کېږي. ځینې بیا مړه پیدا شي، ځینې ورک شي. دا زموږ آواز که څه سره چا پورې ورسېدله خو زموږ ژاوې څوک نه اوري. مټران یې شخصي مټران یې په ساده کالو کې خلک راشي، سلاوې ورڅخي، سړی پورته کې نه ځای معلوم وي، نه دغه معلوم وي چې دا چیرې یووي. خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي، ډېره غټه ستونزه ده په کندهار کې. دې باید مخنیوی وشي. او که تاسو زموږ هغه لوړ مقامات پورې ورسوي ډېره مهرباني به وي. شکر. سلام.
السلام علیکم. دا زوی رادیو کارکونکو او دونکو ته سلام وایم. دا سلام دا اشرف غنی صاحب وایي چې زه افغانستان خادم یم. دا اوس یو سوال راوستل دی. افغانستان ته ولایتونه معاشره دي، مسلمانان مري، د لوږې د لاسه د کباب دي، پراته دي. ولایتونه کې خلک ډېر فزاب دي، یو مرستې ډېرې کړې دي، یو امنیت یې راوستلی دی، یو ښارونه یې جوړ کړي دي، یو ماجرینو سره ډېرې مرستې کړي دي. خو شاور ګرځولې خبره لا نه کوي. وایي چې زه اول خادم یم. دا خادم دی چې خلک په خلکو وژني، امنیت یې نه دی راوستلی، مرستې نه دي ډېرې کړې، د دولتو مرستې نه دي جلب کړې. ما ستاسو په نامه وایي چې زه د خلکو خادم یم او تر ما بل خادم نه.
السلام علیکم. بسم الله. حمید تند هم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه. د پکتیا ولایت په تمکنی ولسوالۍ کې جبری بجی ترور زره کلدار ته خطر لیدا دی. پاکستان د ګورمی جان سي سرحد چکونه ډنډي پټان ولسوالۍ کې دی. باندې پاکستان ملیشیا سرتیری بری بجی نه لري دی. تمکنی ولسوالۍ کې کوم براچدا ترور زره کلدار شوی دی. باید د لپاره د پلت د زمينه دی برابر کې حکومت شي. علی کوثرو کې د نور د انتخاباته راول شي. یا د نور حدود د هتا جکستان نه بلې واد نه بلې واد یو خو سره باید چې څه ته برابر شي. پاکستان هولاره کې برانې پرې دی او چاته د تلو راتلو اجازه هم نه ورکړي. ډېر د خوبه ځای دی.
درنه اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل بیا هم د خبرونه روسي او شیبو تر رسیدلې ناچار چل دا سره خوده پامنی وکو خو تاسو لري پیغامونه په تمه خپل پیغامونه مو په پیغام سپتون کې ماشين کې موږ سره ثبت کړئ موږ به د هم د خبرونه لاره ان شاء الله تاسو ته نشر کو پتلو تلو کې او ځل بیا هم امغه تکراری خبره چې هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي هغه په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاور سولره
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5